په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروړو خبرونه د احمد شاه اعظمي ورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی. افغان حکومت د پاکستان لوري د راکټي حمله په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. هند له پاکستان غوښتي چې د دوی پر پوځي اډې برید کوونکي وسلوال ژر او په ښکاره محاکمه کړي. او یو امریکایي پوځي جنرال وایي په تیر یو کال کې عراق او شام ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپوري ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله وغندلې او پرونی په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاري. د ننګرهار پر ګوشتي او لالپوري ولسوالیو د پاکستاني پوځیانو په ورستي حمله کې د افغان سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغری پر نور شاله رادیو ته ویل د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه په دې اړه ښاغلي حسین ته اعتراض لیک ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او سرګند کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پر لالپور او ګوشتا ولسوالیو کې پر دې حمله خوښنی سرګند کړه او ژمنه وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. افغان طالبان ادعا کوي چې پاکستان ته د سولې خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی. افغان حکومت په کابل کې د تیرونی تر هغه خونړي برید وروسته د مذاکرات په وړاندې سوړ غبرګون وشو دی چې څلور شپږ کسان پکې ووژل شول. د افغان ولسمشر اشرف غني د ویان مرستیال د واخان منپال تیر ورځ رچرس خبري اژانس ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجودګۍ خبر دي خو تر هغه به هلته ولاړ نسي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نه وي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشرانو په ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړي دي. د طالبان سرچینو رسنیو ته ویلي و چې د دوی د سیاسي دفتر دوه کسیز پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د لیدو لپاره په دوشنبه کراچي ته رسیدلی دی. په قطر کې د طالبان یو ویان ریچرز ویلی دی چې د دې پروا نه لري چې کابل په غونډه کې برخه واخلي ځکه دوی وار د مخ خپل پسرلنی جګړه پیل کړې ده چې بریاوي لري. په پاکستان کې میشت یو مشر طالب فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې دا پلاوی به ډیر ژر له پاکستاني او افغان چارواکو سره لومړنۍ خبرې پیل کړي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. نوموړي پرون په ماسکو کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکیل نسي. کریموف زیاته کړې چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلول د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دي. په دا وروستیو میاشتو کې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د کابل او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلولو لپاره ناکامې هڅې وکړې. د کریموف په وینا د افغانستان بې ثباتي شاید د سیمې نورو هیوادونو ته هم وغځیږي. پوتین وویل چې روس او ازبکستان د ترهګرۍ ضد نړیوال ایتلاف د رامنځته کېدو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د نټو امریکایي ځواکونو ګډې قمندانۍ د افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوک کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د ځواکونو ګډې قمندانۍ د حقاني شبکې او وسلوال طالبانو د هغو اتو ځانمرګو بریدګرو نومونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند فرناندو استریلا پرون په دې اړه مشال رادیو ته وویل
partner forces have reason to believe
guards wakuna bawar lari che da haqani aw talibano atatana pa kabul parwan khost aw logar ki pur muhim zainu da janmar gubridino plan lari ta kasan da hamlo pa plan aw tar sar kawlo ki pa hamkari mashkukti mush prekra wakta che da de kasano pa malumat da de la parakh parakro che zmush aw zmush la afghano hamkarano sar mrasa wasi so da kasan wunisu aw da bridino makhniwai شاغلی استریلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه خو څرګنده کړه چې په دې اړه خپل کرای استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره هم شریک کړي دي. هند په پاکستان ټینګار کړی چې پرې وی هندي هوایی پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسلوالو ژر او ښکاره محاکمه ګړندۍ کړي. دا غوښتنه تیر ورځ د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د بحالې پر مهال وسوه. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په جنوري میاشت کې د پاکستان پولې ته نږدې د هند پر پټانکوټ هوایی پوځي اډې تر برید دروسته ځنډیدلې وه. دا مذاکرات په تیر کال دسمبر میاشت کې هغه وخت پیل شو چې کله هندي وزیر اعظم د خپل پاکستاني سیال نواز شریف لیدو ته په یو ناڅاپي سفر لاهور ته سفر وکړي. هند پر پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد د دې تور پوری کړی چې وه هندي پوځیان پکې وژل شول. هند وای په دې تړاو د اقدام وړ استخباراتي معلومات اسلام آباد ته ورکړي دي. بلخوا پاکستان تیر میاشت د پیښې ځای ته خپل پلټونکي ولېږل او دا کوي چې د پښتنو ګرویژن لپاره د جیش محمد ډلې د مشر په ګډون اووه مشکوک غړي نیولې دي. پرون په نوې ډلې کې د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال جیشنکر له خپل پاکستاني سیال اعزاز چودري سره د لیدو پر مهال د برید په پلټونو کې پر شر او ښکاره پرمختګ ټینګار وکړي. خبرونه له مشال رادیو خبري. یو امریکای فوجي جنرال وایي په تیرې وکال کې عراق او شام ته د تلونکو وسوالو شمیر کم سوی دی. میجر جنرال پیټر ګریسټن پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې تیر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوه چې په میاشت کې یو نیم یا دوه زره وسلوال له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیر دوه سوه ته راټیټ شوی دی. د دې امریکایي جنرال په وینا له داعش سره د بهرنیو ورځ وسلوالو د یو ځای کېدو اندازه کمه شوې او له دې ډلې د وسلوالو تېښته هم زیاته شوې ده. جنرال ګریسټن پینټاګون ته وویل چې د داعش پر مالي سرچینو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو پسې حمله د دې سبب سوي چې له دې ډلې سره د بهرنیو وسوال د ځای کېدو بهیر ټکنی سي او زیات وسوال ورڅخه وتښتي. نوموړي زیاته کړې چې د ائتلافي ځواکونو په لړ سره شل هوایي حملو کې د داعش اته سوه میلیونه ډالر له منځه تللي دي. او په بنگلاديش کې د القاعده شبکې وسوال د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحاج منان او د هغه د ملګري د قتل مسولیت واخیستی. زلحاج منان په بنگلاديش کې د همجنسګرایانو د مجلې روپبان مسول مدیر او د امریکا له نړیوالې پرمختیايي ادارې سره هم کار کړی و. په بنگلاديش کې د القاعده ملګري ډلې انصار الاسلام ویلي چې د دوشنبه په ورځ پر زلحاج منان او د هغه پر ملګرو د دې لپاره حمله وکړه چې هغوی همجنسګرایان او په دې اړه هم معلومات خپرول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې رابیا کرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ او شل پیسې خرڅل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ او پنځه څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل اوولس روپۍ او دېرش پیسې او په یو سل اتلس روپۍ او شل پیسې. یو پاؤنډ په یو سل یو پنځوس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل دوه پنځوس روپۍ. یو درهم په اته ویشت روپۍ او پنځوس پیسې او په اته ویشت روپۍ او پنځه اویا پیسې. یو ریال په اوویشت روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او په اوویشت روپۍ او پنځه نوي پیسې خرڅول کیږي. افغانۍ په یو روپۍ او دوه پنځوس پیسې او په یو روپۍ او څلور پنځوس پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه درې اتیا ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه پنځه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت اتلس او زیات نه زیات څلور دېرش، بنو کې څوارلس او څلور دېرش او په کوټه کې لس او اته ویش وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د دې لپاره احضار کړل چې دغه هیواد له لوري د افغانستان پر سرحدي سیمو د کېدونکو راکټي بریدونو په اړه شکایت ورته وکړي. د ممندو قبایلي مشران د حکومت هغه اقدام غندي چې له مخې د دوی په سیمه کې د ماشومانو یو شمیر سکولونه تړل شوی دي.
د خلکو هغه زړونه چې کم دی هغه مات کړل، د جنکو چې کم شوق او یا د پلارانو د مو میندو هغه ختم شو.
بلخوا د خیبر جنسی په باړه کې د شلوبر سیمې او مشر وایي دوی د خپلو ماشومانو لپاره په خپله حجره کې سکول پرانستی خو حکومت مرسته نه ورسره کوي.
تعلیم د چارواکو نه مو ډېرې غوښتې وکړلې کنه هیڅ اثر نه کیږي. پنځه سوه بچې د موسره دوی ټیچرې دي.
او له جنوبي وزیرستان د فاټا د پرمختیايي ادارې د تختول شویو کارکوونکو د کورونا غړي پر حکومت نیوکه کوي چې دوی د خپلوانو د راخلاصولو لپاره جدي ګامونه نه پورته کوي.
ولنا لګیو چې دن بری هاشي هغه بوشي مونږ جرګې روان دي او رال خبره دن شول او اوس مونږ ته ټوله دا خبره واضح شولې چې دا ټول دروغ دي.
پر یو شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویان مشال رادیو ته ویلي چې دا کار د پاکستان له لوري د راکټي حملو پر وړاندې د احتجاج څرګندولو لپاره کړی دی. افغان حکومت په وار وار شکایت کړی چې د پاکستان له لوري د دوی پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کیږي. په دې اړه نور اورو د فرشته جلال زئی په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلې او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په وروستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندیښنې ثبت شوي دي.
د بهرنیو چار وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او سرګنده کړه چې دا سرغړونی باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خواشنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبر نه خپرېږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینو ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردونکو د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ تر مخه په ممند جنسای کې څلور نوي سکولونه تړل شوي دي. د سکولونو تړلو پر ضد تیر مازیګر د ممندو مشرانو په یو خبري غونډه کې حکومت وغوښتل چې دغه تړل شوي سکولونه بیرته پرانیزي. دوی وویل په سیمو کې د یو شمېر امنیتي او ځایي مشکلاتو له کبله دوی خپل ماشومان د لرې سیمې سکولونو ته نشي لیږلی. بلخوا د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمېر له وجې نه یوازې په ممندو بلکې په ټوله فاټا کې څلور سوه داسې سکولونه تړل شوي چې د درې کیلومترو په فاصله کې ورسره نور سرکاري سکولونه موجود وي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د مومندو قبایلی مشرانو په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی په سیمه کې سلور نوي سکولونه د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تړل شوی دي چې لوجې د سیمې جنکو ته زیات مشکلات را مخیته شوی دي. ملک عطاوله ترغزی دی لړکی مشال ریډیو ته وایي
حکومت بند کړی چې یاره دی کې تعداد کم دی ماشومانو ټیچر سټاف چې دی اینور علاقو ته ولېګل او هغه ماشومان چې نن سبا داسې دښمنان دي چې دې څوک نه لیږي هغه نزی یو بل سره اختلافات یا واسوک اسیم نزی او خاص کر سپیشلی به جنکای او خو به سونه لی یره یو 45 کلو به جنکو
او د حلیمزو تحصیل ملک باغیشا مشال ریډیو ته ویل چې د ریشنلایزیشن پالیسی لاندې د هغه د کلی د جنکو سکول هم تړل شوی دی او په دغه وجه د هغه د کلی خلک ډیر خپه دي.
سکول د جنکو ختم کړي دي چې باغی کې د 240 کې 62 ماشومان داخل دي نو وسغه جنکی او ماشومان چې کوم دیغه بس کورونو کوڅو کې لوبي ټقالي کوي د وطن دشمنانو لاندې کونجی دي په 2 کیلومتر او 3 کیلومتر کې تک چکم دي او به خاص کر زنانه نو دا مطلب نو سره سره سري ظلم کیږي. دا دوی چې کم قدم وسپور دکو د خلکو هغه زړونه چې کم دیغه مات کړل د جنکو چې کم هغه شوق او یا د پلارانو د مومندو هغه ختم شو.
خود ریشنلایزیشن پالیسی پلر کی د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د سنګي یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومي سرګن شي مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسی یوازې په مومندو قبایلی سیمه کې نه ده عملی شوی بلکې په ټوله قبایلی سیمه کې تر دې دمه د دې پالیسی لاندې 300 هغه سکولونه تړل شوی دي کوم کې چې د ماشومان شمیره ډیره کم و او په دې 300 سکولونو کې هر هغه سکول تړل شوی دی چې نږدې 3 کیلومتر کی ور سره بل سکول موجود دی. خود مومن ایجنسی ملک خان محمد وایي حکومت یو اړخته ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی او بل اړخته سکولونه بندول پیل کړی دی او لری سکولونو ته د ماشومانو په لیږدولو کې دوی یو شمیر مشکلات لري.
د ماشومان مستقبل دی نه خرابوي د پین په زیاتو لا ټوپک لاس کې نور غي د ماشومان چې کمی دی دا لري تلیم نشي د یو کیلومتر نه غیر قبایل علاقه ده. مختلف جوهات دي
د مومندو قبایلی مشرانو په خبری کانفرنس کې وښتنه وکړه چې بند کړی شوی سکولونه دی واپس خلاص کړی شي، ګنی دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوری کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅه اورېدلی شئ.
اوریدونکو ته خبر اجنسی پولیټیکل چارواکی وایي په باړه کې د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال دوه نوي سرکاري سکولونه وران شوي ول چې اوس یې د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. ځایي چارواکي وایي په ځینو وران شوو سکولونو کې خیمې لګولې او په راروان اوړي کې به دغه سکولونه په نږدې حجرو کې شروع کوي. بلخوا ځایي خلک وایي په سکولونو کې استادان هم ډېر کم دي او دا چې دغه ستونزه دې ورته حل کړل شي. په دې اړه تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په دې تیرو اوو کلونو کې خواوشه دوه نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره په مکمله توګه له منځه وړي دي. خو د دې سکولونو د بیا رغولو لپاره یې پلان تیار کړی دی او په دې وروستو کې دې سیمې ته راستنو شو زده کوونکو لپاره یې متبادل تعلیمي نظام په خیمو کې شروع کړی دی. په دې هکله د باړې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریڈیو توائی
مو سر په باړه کې تقریبا 92 سکول نه داسې چې هغه فلی یا پارشلی په دې حالاتو د لاسه په جنگ کې تباه شوی دي. هغه 92 سکول نه مکمل داغه پی سی باندې تیار شوی دی، اپروول داغه شوی دی، په هغه باندې کار روان دی. چې کوم سکول نه داسې چې هغه فلی ډیسټروید دي نو په هغه کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړی دی. په هغه ټینټونو کې فل حال ماشومان لګیاري سبق وایي. ول چې اوس د ګرمۍ موسم راغو نو موږ فیصله دا کړی ده چې کوم نږدې حجره یا جماعت دغه سکول سره وي د ماشومان هغه ته شفت کو چې په خطر کې باندې سبق وای. ډېر ادارې موږ سره د خیر خګړو لګیا دي کار کوي. په سکولونو کې
نوموړي زیاته کړه چې کومو سرکاري سکولونو ته استادان نه راځي نو باید ځایي خلک دي دوی ته اطلاع ورکوي.
په دې کې موږ خاص طور باندې د عوام نه دا تاوان دي زه ضرورت دي ځکه چې هر یو سکول ته هر علاقې ته رسیدل د حکومت لپاره هم ډېره مشکله ده. نو څومره چې عوام موږ سره په دې کې تاوان کوي د سیستم به مزید بهتر کیږي ان شاء الله.
او د باډې شلوبر غلام حیدر پرې دی وای چې دوی په خپل حجره کې د جنک کو یو پرایمری سکول شروع کړی دی خو د خزینه استادانو پکې کمای دی.
د دغه علاقې د مینې لپاره چې د دغه خلکو د تعلیم سره مینه ده مو په خپل حجره کې زوی ورکړی دی. د اوبو بندوبست هم ورته کوو، خپل محنت چې کوم دی مو کېږي کوو. د تعلیم د چارواکو نه مو ډېرې غوښتې وکړلې کنه هیڅ اثر نه کېږي. پنځه سوه بچې دي مو سره نن سبا سبق وایي، دوی ټیچرې دي. مو دا عرض وکړو هغو تعلیم والا لا چې مولا ټیچرې روکو نه روکوي.
چارواکي وایي چې یو اوږدمو د پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. او د خیبر پښتونخوا ګورنر د ځانګړي پرمختیايي پروګرام تر لاندې پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پروند نه پر ورځ د افغانستان په خاوره کې جوړ د وزیرستاني کډوالو په یو کیمپ کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې یو کمانډان او دغه ملګری په ډزو وژل شوی دی. په ډر اسماعیل خان کې د پاکستان حکومتي چارواکي د دغه پیخي پخلی کوي. بلخو د طالبانو د همیاد ډلې یو بیان ویلي چې دوی ته خپل دښمن معلوم دی او دا چې دغه وژنې غچ به اخلي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د افغانستان سیمه برله منتور اوړ دلیو د وزیرستان د کډوالو ځانی کیمپ نه را رسیدلیو. اطلاعاتو په مطابق د کډوالو په دغی کیمپ شه د دریم په ورځ په یو ګاډی کې سوارونه سرګنده وسلوالو د طریقې طالبان پاکستان حکیم الله ډالې د یو مخشنی کمانډر ګل جنت خان عرف زبل مسعود او داغه یو بل ملګری نور عالم مسعود هغه وخت وویشتل وواژل چکلا دوی د کډوالو ځانی کیمپ لامن په یو دکان کښې ناست وه. د دوی د ویشتلو وژلو پړه تر دغې وخته پورې لا چا هم منلې نه ده. ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د پیښې او په پیښه کښې د وژلو طالبانو د مرګ پخلی کړی او مشال ریډیو ته یې دا هم وښولی دي چې د وژلو دواړو طالبانو مړی سویلي وزیرستان ته را رسولی شوي دي. په بل پلو د طریقې طالبان پاکستان اکیمولا ډالې وایوند نن گئی زما د ټلیفون په لیکې د دغې پیښې پخلی وکړلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبې یا ګل او هر یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو. له جنوبي وزیرستانه د فاټا د پرمختیايي ادارې د تختول شویو کارکوونکو د کورنیو غړي وایي چې حکومت د کارکوونکو د رخلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. پرون د تختول شویو کارکوونکو د کورنیو غړو په پیښور کې په یوه خبري غونډه کې له حکومته د دوی د خپلوانو د رخلاصولو لپاره د سنجیده هڅو پیلولو غوښتنه وکړه. بلخوا د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې په دې لړ کې تر اف سی آر لاندې گرفتاریانې کړي دي او دا چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات هم پیل کړي دي. په دې نور حال له پیښوره ځلاند یوسف زیرا کوي.
له جنوبي وزیرستانه د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا د قبایلي سیمو د پرمختیا د ادارې تختول شوي کارکوونکو کې د چوتنګي ډیم پراجیکټ ډایرکټر عقیق بنگش هم شامل دی. پېښور کې د خبري غونډې وروسته د نوموړي زوی حارث بنگش مشال رډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د اغوا شوي کارکوونکو د راخلاصولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت افورټس بالکل زیرو دي. دا دروغو ته سریان سټارټ ناول نه لګیو چې دن به رها شي هغه به وشي. مونږ جرګې روانې دي اور خبره ډن شوله اور دا اوس مونږ ته ټولې دا خبره واضح شولې چې دا ټول دروغ دي. ځکه چې هغوی خپله رابطه وکړله اغواکارانو هغوی وایي مونږ خبرو ته هم تیار یو مونږ هر څه ته تیار یو خو مونږ سره حکومتي لیول باندې څوک خبره نه کوي.
د یو تختولی شوي کارکوونکي شاهد خان ترو فرید خان وایي چې اغواکاران دوی ته د افغانستان له نمبرو ټلیفونونه کوي او د تختولی شوي کسانو د سر قیمت ترې غواړي چې د ورکولو توان یې دی نه لري.
هغې ټلیفون والا دا ووایي چې تاسو په 15 دن کې 30 کروڑ روپۍ برابرې کوي. د ټولو کسانو
مونږ سره چې 10 کروڑ روپۍ وایي نو مونږ به په وزیرستان کې په 20,000 نوکاری کړی یو. زما وراره غریب په 20,000 باندې هلته نوکاری کړه کچا نوکاری سرویئر والا وزیرستان ته تللی دی. پسې
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام مشال رډیو ته وویل چې حکومت د اف ڈی اے د کارکوونکو د رخلاصولو لپاره ټول ممکن کوششونه کوي. پام دی وی چې سورو دی وړاندې د اف ڈی اے د اتو تختول شوي کارکوونکو څخه یو کارکوونکی له اغواکارانو د منګولو راخلاص شو او اوس و کارکوونکی د اغواکارانو په ولکه کې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نهي اسي شنبې پر ورځ د پاکستان او هند بهرنیو چارو سیکرټرانو په نوي ډلي کې سره ولیدل. دا په جنوري کې د هند پټانکوټ پر هوایي اډې تر وسلوال برید وروسته د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو لومړی لیدنه وه. تر ملاقات وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت وویل له پاکستاني سیکرټر سره یې د پټانکوټ پیښې پلټنو موضوع شریکه کړه او اسلام آباد وویل له نوي ډلي سره یې په بلوچستان کې د هندیو استخباراتو د لاسوهنې په اړه خبرې وکړې. پښتنه دادا چې آیا د چارواکو لیدنه به د اسلام آباد او نوې ډلي په اړیکو کې بدلون راوستی شي او کنه؟ پر دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د نهي پر ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل ایس جے شنکر له خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودھری سره په خبرو کې د پټانکوټ پر هوایي اډې د برید پلټنو کولو ټینګار وکړ. بیان زیاتوي په لیدنه کې له پاکستانه غوښتنه وشوه چې د هند بحري ځواک پخوانی نیول شوی افسر کلبوشن یادف ته د رسایي ورکړل شي. په عین وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری له هندي سیال جے شنکر سره په پاکستان کې د هندیو استخباراتو د لاسوهنې ترڅنګ د کشمیر پر لانجه هم خبري وکړي. شنن کې وای د دواړو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټانو لیدنه یو وړوکی مثبت اقدام دی. خودوی د نوې ډیلی او اسلام آباد حکومتونو خبرو شوی بیانونو ته په اشاره وای چې د دواړو هیوادونو اړیکی لا هم پیچلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پوخانی سیکرټر شمشاد احمد خان مشال راډیو ته وویل پر امریکا د 2001 زیږیز کال سپتمبر تر حمله وروسته نوې ډیلی د ترهګرۍ ضد نړیوال احساس په کارولو د دواړو هیوادونو مهمې مسالې او لانجې شاته غورځولې دي. حقیقت دا دی چې د هند او پاکستان مسلې ډېرې پیچلې دي او په تاریخ کې ریښه لري. د سپتمبر 11 تر حملې وروسته هند په پوره غور دا پریکړه کړې چې د ترګرې ضد له نړیوال احساس او هلو زلو د ګټې اخستو له لارې به پاکستان تر فشار لاندې ساتي. هغه هڅه کوي چې له هرې موقع ګټه واخلي چې خپل لسته پیغام ورکړي او ځان ته هم باور ورکړي چې پر دوه اړخیزو مسلو له پاکستان سره له بامانا خبرو اترو ځان لري وساتي او یوازې د ترګرې په موضوع خبرې وکړي. په بل معنا ښکاري داسې چې هند غواړي د پاکستان او هند ترمنځ مسلې له سره تعریف کړي، خو د نوی ډیلی دا ډول فکر کار نه کوي. یعنی یوازې پر پاکستان له دباو یا فشار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسلو منظرنامه نه بدلیږي.
په
نوی ډیلی کې د هند پوځ په خوانی جنرال او د سیمایزو چارو پوه اشوک مهتا له شمشاد احمد خان سره مخالفت کوي او وایي نوی ډیلی غواړي چې له اسلام آباد سره به معنا خبرې وکړي، خو په پاکستان کې د واک ګڼ مراکز دي چې تل د خبرو بهیر ماتولو هڅې کوي.
په
پاکستان کې داسې ملکي یا سویلین حکومتونه نشته چې ټول واک په لاس کې وي. هلته ملکي حکومت تل کمزوری وي او د کورنیو مسلو له کبله لا پسې کمزوری کول کېږي. د مثال په توګه اوس د پاناما اسنادو مسله ده، کله د ممتاز قادری معامله وي، کله عمران خان او داسې نور، دا هر څه اتفاقا نه کېږي. دا هغه کسان کوي چې په هیواد کې دننه د واک توازن خراب کړي. دا هغه قوتونه دي چې د هند او پاکستان اړیکې شکېدو ته نه پرېږدي. په دې کې یو مهم د پاکستان فوج دی. فوج نه غواړي چې اړیکې ښې شي، او که غواړي هم نو د داسې ایجنډې د لارې غواړي چې فوج خپله جوړ کړي وي.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان زیاتوي چې که د پټانکوټ یا د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي پیښې وشي هم باید ډیلی او اسلام آباد خبرو ته دوام ورکړي. پخوانی هندی جنرال اشوک مهتا زیاتوي چې پاکستان نه یوازې وړې ټاکټیکي اټومي وسلې لري، بلکې چین هم د پاکستان له لارې په سیمه کې د هند نفوذ کمولو هڅه کوي، نو ځکه باید نوی ډیلی په هر صورت له اسلام آباد سره خبرو ته دوام ورکړي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
په پاکستان کې د مذهبي لګښیو یو سازمان جماعت احمدیه د دغه ډلې په اړه د 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د احمدیانو خلاف په ټولنیز امتیاز کې څه ډول فرق نه راغلی او نه هم د دوی پر ضد په کرکه کې کمواله تر سترګو کیږي. رپورټ وایي بلخوا حکومت هم د دوی په ساتنه کې ناکام شوی دی. په دې اړه نور له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې
د جماعت احمدیه لخوا خپور شوی کلنی رپورٹ کې ویل شوی دی چې د احمدیانو خلاف کرکه کې اضافه شوې ده او د دوی خلاف د امتیازي سلوک سلسله روانه ده. رپورٹ تر مخه کال 2015 کې د عقیدې په بنیاد دوه احمدیان وژل شوی وو. رپورٹ زیاتوي چې په جهلم کې یو کارخانه او یو شمېر کورونه هم سوځول شوی وو. د رپورٹ په وینا چې کال 2015 کې د پنجاب صوبې د علما بورډ په سفارش د جماعت احمدیه لټریچر ممنوع ګرځول شوی دی، کم چې خپل د احمدیانو پر رسایي کې هم پاتې نشو. رپورٹ وایي د دوی دا اقدام د آئین آرټیکل د شلم خلاف ورسیده. د ټولنیز امتیاز په اړه رپورټ وایي چې کال 2015 په مقامي انتخاباتو کې د ووټونو لپاره د احمدیانو ځان له فهرستونه جوړ کړی شوی وو. د رپورټ تر مخه مقامي ووټونو کې د احمدیانو لپاره خندونه جوړ کړی شوی وو. رپورټ په وینا چې حکومت احمدیانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردونکو مشال ریڈیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د احمد شاه زمينه د خبرونو لنډی زور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتیا او لالپوري ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حملې وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاري. افغان طالبان ادعا کوي چې پاکستان ته د سولې خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال تیر ورځ رشتس خبری اژانس ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلای په موجودګۍ خبر دي، خو تر هغه به هلته ولاړ نسی تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نوي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود دغه طالب مشران په ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې رد کړي دي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکیل نه سي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډ قمانداني له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډ قمانداني د حقاني شبکې او وسلوال طالبانو د هغو اتو ځانمرګو بریدګرو نومونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسلوالو ژر او ښکاره محاکمه کې پرمختګ وکړي. دا غوښتنه تېره ورځ د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ پر مهال وسوه. یو امریکای پوځي جنرال وایي په تیر یو کال کې عراق او شام ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم سوی دی. میجر جنرال پیټر ګریسټن پرون د امریکا دفاع وزارت ته وویل چې تیر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوه چې په میاشت کې 1,500 وسلوال اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیر 200 ته راټیټ شوی دی.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ او اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر نور.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداریه په پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه باندې لیکلي او وایي د وفاقي حکومت د وادو او باور باوجود په مغربي سړک کې لزنډکار اغستل او لذي روستو د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د ځمکه ورکولو نه انکار دا مسله نور هم کړکې چ نکړه. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام پورته کولو معنی دا ده چې تنگ شي نو په جنگ شي او د دې ټوله ذمہواری په وفاقي حکومت پرې وځي، ځکه چې خیبر پختونخوا په هر ډګر د خپل برخې لپاره اواز پورته کړو، احتجاجونه یې وکړل، خو د وفاق په رویه کې څه بدلون را نغی. ادارې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لخلي لیکي چې دې منصوبه کې ورسره وفاق دوکه کوي، ځکه چې یو دستور کې ورته د چین سفیر ویلي دي چې مغربي لار په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې د سره نشته. ادارې اخري کې کی باید چې وفاق په خپل وادو او لوزونو کلک ودرېږي او د تحریک انصاف چیرمن عمران خان او د صوبی وزیر اعلی او نورو سیاسي ګوندونو لا نیغ په نیغه بلنه ورکړي چې د رنګ په دې منصوبه باندې سنجیده بحث وشي. که دې لړکی سغلط فهمي هم وي چې هغه لری کړی شي او په دې موقع یو لیکلی ضمانت هم ورکړل شي چې د دې مسلې پوره پوره حل راوستي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپړ خپل ادارې کې وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان تور لګولې چې افغانستان حملو لپاره د پاکستان خوره کارول شوی او د په وینا چې د افغان طالبانو مشران په پیښور او کوټه کې ناستي او په افغانستان حمله کوي. د ادارې په وینا چې د اشرف غنی د دې بیان سره سم په قطر کې میشته افغان طالبانو یو ډل اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره را رسیدلې چې خای پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د دې مقصد لپاره تل د سولې د عمل هرکلی کړي او د سہولتکار وړاندیز یې هم کړی دی. ادارې اخري کې لیکي هیڅ یو تن لدی انکار نشي کولی چې د پاکستان او افغانستان په شمول د ټولو منطقې پرمختګ او خوشحالي په امن او د دوانو ملکونو په خطا لوکاتو کې پټه ده، نو د خطا لوکاتو ساتلو لپاره به دوانو ملکونو لا په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه کول وی او خطا لوکات مخ په وړاندې بوتلو لپاره به ورلا سنجیده ګامونه اغستل پکار وی او د خبرو اترو او د مذاکراتو لپاره پاکستان او افغانستان له یو غوره او موثر نظام جوړول پکار دي چې دارنګ مشترکه مسلې هم حلته هواري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپولو خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز په کراچۍ کې د امریکایي خبریال ډینیل پرل د قاتل د نیولو ګام ستایل دی. بلخو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان ولسمشر اشرف غنی پر هغه غوښتنه چې پاکستان دی د وسلوالو طالبانو پر ضد اقدام وکړي لیکنه خبره کړې ده. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د بیپولو خبریالانو سازمان رپورټرز ود اوټ بارډرز د سه‌شنبې د ورځې په بیان کې وایي چې د پاکستان لخوا د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل په تښتولو او وژلو کې لاس درلودونکي د نیولو ګام ستایي. ډینیل پرل په 2002 کال کې وژل شوی و. د کراچۍ د جنایتونو پلټونکي څانګې عبدالرحمن عرف سندي نومي مشکوک کس نیولی و. د القاعده او حرکت الجهاد اسلامي غړی دی. دار ایس ایف د ایشیا د څنګه مشر بنجامین اسماعیل خویلی چې دوی د هغو کسانو پر ضد چې خبریالان وژني او بیا له سزا بچ سي په لړ کې د یو ډیر لوی پرمختګ غړي او هله لري چې دا به د انصاف په ترلاسه کولو کې یو مهم ګام ثابت سي. د زیاته کړای چې د ډینیل پرل وژنه د هغو ترګرو ډلو د لیونتوب یو مثالو چې بهرني خبریالان د هغو د حکومتونو د پالیسیانو لوجي د قربانی په ګډور واړول. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې تر یو کال پورې له پاکستان سره د کار کولو وروسته افغان ولسمشر د سه شنبه پر ورځ خپل دریس بدل کړ او خبرداري ورکړې چې اسلام آباد د طالبانو د مشرانو پر ضد فوجي اقدام ونه کړ نو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ولاړ سي. ورسپانه لیکي اشرف غنی هڅه وکړه چې پاکستان په تیر بیا د دې هیواد طاقتور فوج وهڅوي چې یاغي طالبان د خبرو می سره ولي خو د کابل په شان بریدونو افغان ولسمشر مجبور کړی چې خبري اترې ختم کړي. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله وایي چې څه هم د خبرو اترو دروازه بند سوي نه ده خو پر ځای ولاړ حالت په کتو سره اشرف غنی تر فشار لاندې وو چې نور د پاکستان پر ضد سخت دریز خپل کړی دا ځکه چې اسلام آباد د وادو په پروکولو کې پاتې راغلی دی. ورسپانه زیاتوي چې د اشرف غنی د سلاکارانو هیلې هغه وخت زیاتې سوې کله چې اسلام آباد د څلور اړخیزه خبرو اترو په دوران کې او هم دغه سي په څرګنده د طالبانو د پټنځایونو په اړه له خپل پخوانی انکاري دریزه پر شا سو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپای ټولنې پر غړو هیوادونو غږ کړی دی چې یو ووسیو د اروپا د دفاع لپاره خپل برخه کار وکړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت له شاهین بونیری اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې خپل یووالی په ځای وساتي او د سیمې د اجتماعي دفاع لپاره خپله برخه کار وکړي. تیر ورځ په جرمني کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې ټوله نړۍ قوي، خوشحاله، یو او جمهوري اروپا ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې د جون په میاشت کې د برتانیې لخوا د اروپایي ټولنې نه د وتلو په اړه د ریفرندم امکان، ترهګرۍ او د کډوالو روان بحران د اروپا یو والد ازمیخ سره مخ کړی دی. باراک اوباما زیاته کړه دا یو مهمه شیبه ده او په اروپا کې چې څه کیږي نو د هغې اغیز په ټوله نړۍ کې په خلکو پریوزي. اوباما د ناټو په غړو هیوادونو هم غږ وکړ چې د دې ټولې سیمې د دفاع لپاره خپله برخه کار وکړي. نوموړي د کډوالو په اړه د جرمني د چانسلر انجلا مرکل پالیسي وستایله او زیاته کړه چې روان کال به امریکا د شام د جګړې نه بې کوره شوي 10,000 کډوال قبول کړي. د دې نه وروسته ولسمشر اوباما د جرمني د چانسلر انجلا مرکل، د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د ایتلی د وزیر اعظم میتیو رنزی سره ملاقاتونه وکړل او په شام او عراق کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد په جګړه او د کډوالو په بحران ورسره خبرې وکړې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو ګډه کمانډانی له افغانانو غواړي چې د مشکوکو وګړو او فعالیتونو د لیدو په صورت کې پولیسو او ملي اردو ته خبر ورکړي. د ائتلافي ځواکونو کمانډانه مخکې د حقانی شبکې وسلوال طالبانو د هغو اتو بریدګرو نمونه خبره کړل چې د دوی په وینا د لویو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي دا مشکوک کسان غواړي په کابل، پروان، خوست او لوګر کې پر مهمو ځایونو ځانمرګي بریدونه وکړي. په دې اړه نور حال له فرشته جلال زئی ورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو ګډه قومندانی وای امید دی چې افغانان و د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د اتو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې له ملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویندوی قومندان فرناندو استرلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
Partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban networks
کډ ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اتتنه په پروان، کابل، لوګر او خوست کې پر مهمو ځایونو د انتحاري حمله پلان لري. دا کسان د حمله په پلان او تر سره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې له موږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وکړي، څو دا کسان ونیسو او د حمله مخنیوي وکړو. په کابل کې د تیری سیشن به پورس په حمله کې تر 300 تنه زیات ووجل او زخمیان شول او مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکاري کړی و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې د حمله سرګند کړ چې تروریستان لا هم د پلازمینې په زړه کې د سترو حملو توان لري. دا فرناندو استرلا په وینا ائتلافي ځواکونه کرای استخباراتي معلومات لري چې د حقانی شبکې یو شمېر مشکوک غړي او وسلوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري.
They are planning to carry out suicide attacks in Kabul and the surrounding.
په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حملو پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې شنبه پورې د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه. نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په موندلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې هم اعلان شوې چې کڅوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او لنړیوالو او سره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څو تعریف به شک چوه
زینو ډیره سخت راغلی کیره یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د امریکای ورسپانی واشنگتن پوسټ یو لیکنه وايي د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم امریکا ته تګ غواړي خو هلته ورتلی نشي. د لیکنې تر مخه نوموړي خپل سفر پلان کړی و خو د امریکا لخوا تر خبر وروسته افغان حکومت په سمدستي توګه د هغه تګ وځنډاوه. بوریوال کاکړ د دې لیکنې مهم ټکی اوروي.
واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم یعنی د دې هیواد دویم لوی چارواکي غواړي چې امریکا ته په سفر لاړ شي خو تلای نشي. د ورځپاڼه په لیکنه عبدالرشید دوستم ځکه امریکا ته نسی تلای چې پر نموړي د جنگي جرمونو تورونه دي کوم ته چې په امریکا کې په شسترګه نه قتل کیږي. عبدالرشید دوستم دې ته لیواله دي چې واشنگتن ته ولاړ سي او هلته د امریکا له چارواکو سره پر دې بحث وکړي چې له طالبانو څنګه په ښه توګه ځان خلاصېدای شي. واشنگتن پوسټ لیکي امریکایي چارواکو په روان میاشت کې داسې ګواښ وکړ چې دوی شای عبدالرشید دوستم ته د ویزې لورکولو انکار وکړي. دا پیغام د نوموړي امریکا ته تر روانېدو څو ورځې وړاندې افغان حکومت ته ورکړل سو کوم چې په سمدستي توګه د هغه سفر وځنډاوي. ورسپانی د افغان او امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې د عبدالرشید دوستم سفر ځکه وځنډول سو چې یو سپکوونکې ولسی تماشا جوړ نسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ورسپانی ته ویلي چې دوی د رازونو لقبلا د شخصي ویزو پر مسله خبرې نسی کولای. واشنگتن پوسټ لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د اوسنۍ مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم یو مثالی جنگسالار بولی. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر کارل اکنبری په 2009 کال کې خبرداري ورکړی چې د هغه په وینا عبدالرشید دوستم په دې هیواد کې د لاسته راوړونو په وړاندې خطر کې دی. عبدالرشید دوستم امریکا ژغ رادیو ته ویلي چې په خپل هیواد کې یې د خراب امنیتي حالت له کبله امریکا ته سفر ځنډولی دی. نوموړي ویلي چې دی له امریکایي چارواکو سره پر دې بحث کوي چې له طالبانو د ځان خلاصولو موضوع باید جدي واخیستل سي، ګنې نو د ده په وینا داسې وخت به راسي چې دا به له سنبالولو ووځي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د سیمیزو اورګانونو خپلواکي ادارې په ننګرهار کې د یو ورځني سیمینار په ترڅ کې د سیمیزې حکومت ولای د 15 کلنې پالیسۍ پر مسودې نظریات راټول کړل چې رغند نظریات به د مسودې برخه جوړوي. چارواکي وایي دغه 15 کلنې پالیسۍ له مخې به حکومت وکولی شي ولسته د ښه خدمت کولو جوګه شي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د افغانستان د سیمیزو اورګانونو خپلواکي ادارې له لوري چې دغه سیمینار د سه شنبه په ورځ د جلال آباد خروالې د غونډو په تالار کې جوړ شوی و، د ننګرهار په اداري مسؤلینو او ولسوالانو سربیره پکې د ولسوالۍ په کچا د انکشافي شوراګانو مشرانو، د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د یو شمېر مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه چې د ګروپي کارونو په اجرا کولو سره یې د سیمه ییزې حکومتولۍ په مسوده خپل نظریات شریک کړل. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې یو تن مسؤول عبدالقدیر ناصری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د پالیسی مسوده مو په مرکز کې تیار کړی و، بغت څه لازمې مشورې چې په دې مرحله کې ضرورت یې هغه مو په مرکز کې وکړلې. اړتیا د دې و چې موږ ولایتي نظریات او ولایتي مشورې راټولې کړو. د پالیسی تطبیق کوونکي هم نه محلي چارواکي دي او محلي ادارې دي، نو موږ د محلي ادارو نظریات باید د پالیسی په حق راواخلو. هغه مناسبو نظریاتو به د پالیسی په مسوده کې زیور.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مسوده کې د سیمه ییزو چارواکو رغند نظریات ځای کړی شي، نو سیمه ییز چارواکي به وکولای شي چې ولسته ښه خدمت وکړي.
د یو واري صلاحیت دغه مسولیت دویم واحدونو مسولیتونه او دغه کاری تماسونه د والی سره او په خپل منځ کې د ولایت او د مرکز په منځ کې روابط، نو دا ټول هغه مسائل دي چې زه مطمئنه یم د پالیسی کې مسائل به د سره واخصل شي چې بیا په آینده کې محلي حکومتداري څنګه چې نوم دی د محل د خلکو لپاره دروست خدمات ارزه کولی شي.
د ولایت د مقام مشاور اکبر شیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل اوس د دې ضرورت دی چې خپل امکاناتو ته په کتو سره د سیمایز حکومت ولای لپاره پالیسی جوړ کړی شي.
تیره پالیسی د هجوم په لحاظ سو سو صفی وي چې دا ډیر مشکل او چې درک شي. هغه امکانات چې موږ په تیرو کلونو کې لرلو مالیش من چې نړیوال مو سره کړو هغه وس کمی دودي، نو لازم دا ده چې موږ د خپل موجوده امکاناتو په تناسب باندې یو لنډه پالیسی ولرو.
د افغانستان د سیمایز اورګانونو د خپلواکي اداري مسولین وایي چې په 2011 میلادي کال سیمایز اورګانونو د سیمایز حکومتولۍ لپاره 15 کلنه پالیسی تیار کړې و چې وسنۍ مسوده کې هغه ټولې نیمګړتیاوې پوره کړې شوې چې په تیر کې ورته پام نو اړول شوی. د دوی په خبره د نوې 15 کلنې پالیسۍ مسوده به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د سیمایزو ادارو د مسؤلینو، مدني ټولنو، ځوانانو او میرمنو نظریات د ورته سیمینارونو په جوړولو سره راټولوي او له مخې به یې داسې پالیسي جوړوي چې سیمایز چارواکي ولسته په ښه شان سره خدمت وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د جرمنی خبری ایجنس وای په داسې حال کې چې په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل باید یوازې یو مشاورتي رول ولري، دغه اداره د ځینو قوانینو د غیر اسلامي ګرځولو په کار بوخته ده. د لیکنې تر مخه د شورا په پاکستان کې د ښځو د تحفظ قانون د اسلامي اصولو خلاف بلل دي. د لیکنې تفصیل ملیه امیرزاده اور.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل یو مشاورتی حیثیت لري چې د قوانینو پاړه حکومت ته مشورې ورکوي. دغه شورا چې له ملایانو جوړه ده حکومت ته د قوانینو په اړه سلا ورکوي چې له اسلام سره سم دي که څنګه. خو دغه شورا چې غړي یې منتخب نمائندگان نه وي بیا هم په مرکز او څلورو واړو صوبو کې قانون سازی ودرولی شي. اسلامی نظریاتی کونسل روان کال د ښځو تحفظ قانون چې په پنجاب کې منظور شو او بیا په خیبر پختونخوا کې هم ورته بل شورا ته د بیا کتنې لپاره لیږل شوی د شریعت خلاف په بللو سره رد کړ. په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي ربیع هادی په خبره د دغه قانون لمخې یو ښځه کولی شي چې خاوند ورسره ښه سلوک نه کوي نو له کوره وباسي او د هغه سدي چې په ټولنه کې په دودیز ډول د سړي دغه حق ښځې ته ورکوي. اجانس لیکي د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی تیره میاشت له میډیا سره په خبرو کې د دغه قانون ځینې برخې د اسلام خلاف بللې وي. بیا د شورا له نورو غړو سره په رسمي ډول دغه قانون رد کړ. د 1903 کال د آئین له مخې د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو شمیر د اتو او شلو ترمنځ وي چې حکومت یې د دریو کالو لپاره ټاکي. د شورا مشر مولانا محمد خان شیرانی د جمعیت علما اسلام فیګون سره تعلق ساتي. داغه منتخبېدلو ته په دې سترګه کتل کیږي چې د نواز شریف د سیاسي ملاتړ لپاره یو قسمه انعام دی. کو کتل شي نو اسلامي نظریاتي کونسل قانون سازي نشي ودرولی، خو هغه څه عملي کېدل سختولی شي چې په فکر یې د اسلام له روح سره سم نه وي. کارپوهان وایي دوی په قومي اسمبلی کې یوازې 19 چوکۍ لري چې د اسمبلی د 15% نه هم کم جوړیږي، خو بیا هم په لارو کوڅو کې د مظاهرو توان لري، نو ځکه حکومتونه هڅه کوي چې په کونسل کې د ملایانو له ټاکلو سره دوی خپل طرف ته وساتي. خو د شورا پخوانی غړي علامه طاهر اشرفي په خبره د دې نتیجه داده چې په کونسل کې سختدریسه کسان راټول شوي دي چې ځینې وخت ناسمې فیصلې کوي. د مثال په توګه د کم عمره ماشومانو ودونه مخکې روا ګرځولې دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږی د لکی مروت د تاجوړي سیمې اوسیدونکو د بجلی د لوډ شډینګ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. دوی دړک کړې چې په لسو ورځو کې دغه مشکل یې حل نکړل شو نو په پولیو ضد کمپاین کې بل حکومتي عمله تړه لاس واخلي. عمر دراز وزیر پر رپورټ را لګلې ده.
لکی مروت ته جوړی خلک د 1300 ورځونه بجلی لوډ شډینګ پر ضد په احتجاج دي. دوی وایي سلور ویشتو غنټو کې یوازې 2 غنټې بجلی هم په وقفو وقفو راځي چې د سختو مشکلاتو سره مخ کړي او د خوړونو او با پسکلو مجبوره شوي دي. د بجلی د لوډ شډینګ مشکل ختمولو لپاره د دوی په وینا 13 ورځې سیمه کې روان د پولیو مهم بایکاټ کړي وو چې بیا انتظامی ورنه لس ورځې وخت واخیستو او بیرته مهم شروع کړ. د لکی مروت یونین کونسل تاجوړي نظیم مولانا اصغر علی مشال ته وویل انتظامیه ورنه لس ورځې وخت اخسته او که ستونزه حل نشوه نور روان پولیو مهم به بایکاټ کړي.
خلک دی وبو څنو راوړلو دا هغه چې کوم خورونه دیغه ته مجبوری کړي دي. هغه خورونه باندې د هیلت رپورت دادا چې د سلیمان خیل سي د ټول ته هپټایټس لګیدل دي. نو موږ ته جوړي عوام په دې مجبوری کړي چې موږ هغه خورونه د هپټایټس والی وبو شو وسو. 22 کروڑ لاس سي د مافیډر روان ده او به سترانو سره خبره وکړو. 2009 نه دا فریاد موږ کوو او یو اکاونټ نه کې بدل لرتا.
شاکر الله بیٹانی وای سلور ویشتو غنټو کې 2 غنټې بجلی هم ورته ناراضي.
یو 2 میا سره سي لوټیډینګ ډیر ځا سوای دا 200 غنټو تر رسیدلا دا 400 غنټو چې کوم 2 غنټې بجلی را درومي هغه د نس برابرۍ.
د لکی مروت ته جوړي اوسېدون کې غوښتنې کړي چې ورته دومره بجلی دې پرې دي چې خپل ضرورتونه پرې پوره کوي. کني راتلون کې د انتظامی سره هیڅ کیس معاملې تړ نه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
په کراچۍ کې د پښتو ادبي تحریک سوري لاندې په وغونډه کې پښتنو لیکوالو او پوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې په دغه ښار کې میشت لکونه پښتانه په سیاسي توګه یو فعال رول لوبولو ته نه پرېښودل کېږي. دوی دا اندېښنه هم څرګندوي چې د ځینو حکومتي ادارو د شخصي کولو هڅو په ترڅ کې ښایي په کراچۍ کې میشت یو د پام وړ شمېر پښتانه بېروزګاره شي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ او ورپسې بیا یوه سندره.
دغه غونډه چې پکې د کراچۍ د بیلابیلو سیمو نه شاعرانو، ادیبانو او پوهانو ګډون درلود، د ګل په ماښام د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دفتر کې ترسره شوه. په غونډه کې ګډونوالو په دې خبره زور راوړو چې په دې ښار کې د پښتنو لویه شمېره ژوند کوي، خو بیا هم په سیاسي کچ د دوی نمایندګي د نشت برابر ده، د کوم لپاره چې په سیاسي او ولسي کچ د عملي هڅو ضرورت دی. د غونډې وروسته مشال ریډیو سر په خبرو کې د قانوني او سیاسي چارو کارپوه منن باچا وویل،
مسایل چې دي هغه په ملګر سطح د خلکو مسایل دي او هر دی کې خلک د سنو سستنځو سره مخ دي. خو په کراچۍ پښتانه چې دي داغو یو من پریده مسله ده، هغه دا ده چې دلته داغو وجود ته خطر ده، د هغوی دلته کې جایدادونه دي، دلته د هغو مقبرې دي، لیکن دا هغو د دې خوف ښکار دي چې دلته زمونږ دلته بقا چې ده دا په خطر کې ده.
منن باچا زیاته کړه چې د هندوستان د تقسیم وروسته دوه قانونه کراچۍ ته راغلل، خو په دغه دوه کې پښتون ته لا هغه ځای نه دی ورکړی شوی کوم چې نورو خلکو ته ورکړل شوی و یا هغوی په زور اخیستی. کراچۍ کې میشت لیکوال، شاعر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکی ساګر تنقیدی وایي چې په تیرو وختونو کې د پښتنو په اسمبلۍ کې نمائندگی هم پاتې شوی، خو د ښاروالۍ په تیرو ټاکنو کې د پښتنو سیمې په داسې ډول تقسیم کړی شوې چې په سیاسي کچې هغوی د نورو قانونو په حلقو یا سیمو کې شامل کړل.
څنګه چې یو ځل پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا کوشش کړی و چې د الیکشن کمیشن سره په دې باندې باقاعده میټینګ کړی و او بیا ورته هغه وویل چې تاسو د پښتنو دغه خپلې علاقې تاسو جوړې کړئ، هغه مونږ ته راوړی دی یو تجویز په شکل کې، په هغه باندې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په میاشتو باندې کار کړی و او د کراچۍ سوارلس صوبایي او شپږ قومي دا علاقې تیاری کړی وې، هغه د جزونه وړو الیکشن کمیشن له ورکړو. خو چونکه په الیکشن کمیشن کې خو هغه خلک ناشته یا سندیان دي یا مجر دي، هغه آغاز مونږ هغه اچکن ته جزونه هغه رد کړ.
په تیرو وختونو کې د کراچۍ د بجلی محکمه شخصي کړی شوی او منان بچا دا هم وایي چې په دغه اداره کې هغه پښتنو کار کوو د چا کورونه چې د توربیلا ډیم جوړولو نه اغیزمند شوي وو او چې کله شخصي شوه نو هغه ټول خلک بے روزګاره شو. همداشان په کراچۍ کې د هغه هیڅ یو تن شناختی کارډ یا پاسپورټ هم نه جوړیږي د چا کور چې د ملک په بل کومه سیمه کې وي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
نئے پزڑگی کے پوٹا پوٹا زکلشم داس میں انتیادا چے نچاتا ویلشم نئے پزڑگی کے پوٹا پوٹا زکلشم نئے پزڑگی کے پوٹا پوٹا زکلشم گوت تصویر دے رالا راکڑن گا خاص سا دو گوت تصویر دے رالا راکڑن گا خاص سا راکڑن گا خاص سا دو گوت تصویر دے ستا پا شان لو بولے شان نئے پزڑگی کے پوٹا پوٹا زکلشم نئے پزڑگی کے پوٹا پوٹا زکلشم داس میں پیادا چے نچاتا ویلشم نئے پزڑگی کے پوٹا پوٹا زکلشم نئے پزڑگی کے پوٹا پوٹا زکلشم گورو بچانا سو پورے نئے پزڑگی کے پٹا پٹا زکلشم پزړګي کې پټ پټ ځای کول شم
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري